پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي دوام لري او د رایو شمیرنه هم تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بنده شي ځکه افغان ځواکونه خلک او متحده ایالات په افغانستان کې سوله غواړي. تاسی زمون غاګل ازادي رادیو اورای په سر کې پام کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د ورلګیدو لامل څلور تنه ټپیان شوي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتي. او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلي چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې ویل متحده ایالاتو په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړي. خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تل شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پرون وویل چې تر سولې مخکې د انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې کړکېچ رامنځته کوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتي. په غوربندی بازار کې پرون ماسپخین وور لګیدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې وخص او درې نارینه زخمیان شوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته د اوخت مالی زیانونو په اړه وویل
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همې بيداشتي بره مقدار
دا بنجارگی موادو د تجارانو مارکیټ او هغه به دقیق اندور رسیدلی مالی تاوان معلومات راکړي. خو موږ داسې اټکل کوو چې تر میلیون ډالر پورې مالی زیان وخته. مدیر فرهاد زیاته کړ چې د وور لګیدو علت نه دی معلوم خو د څېړنې کوي. دا پروان د زندان یو شمیر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. د زندانیانو ویلي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی. یو بندي چې نه وخت لنوم یې واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل دی بندي چې له زندان نه په ټلیفون تماس نیولې و وایي چې بندیانو اعتصاب کړی دوی خپلې شونډې ګنډلې ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکم پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استیناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالویدلې. د روستات په نوم د روسیې د ایسایي ادارې پرون وویل چې ناخالص کورنۍ عواید د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال دی وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2018 کال را وروسته تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. د روسیې اقتصاد وزارت پوخا د ناخالص کورنیو عوایدو فیصدي وده د 2019 کال په لومړۍ روبه کې 0.8 اټکل کړې وه او د روسیې مرکزی بانک ویلي چې دا وده به 1.5% وي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یو سوله ایزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت تایید کړ چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه پیل کړي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونه او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. نن په اسرائیل کې د یورو ویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. ورلمخه داسې اټکل شوې چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکخه وي. د سندرو دغه کلنې سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې و. د پاپ سندرو سرلاري مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1950 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه
ل ازادي رادیو مود افغانستان نو نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند د بیتلر وای همدا شیبه بیت وینې تویدنه بند شي.
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan Defense Forces said they want peace. We say we want peace.
د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بې ځای شوي دي. د خلک د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو له امله بې ځای شوي.
داعش چراله بس جنگ شروع کو د کې 200 دشمن نه مالې په هر چا بس ډزې کولې. نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړل.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره په افغانستان کې په جګړو او تاوتریخوالي کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي.
من خاورو لاندې پټ ول د ارغندې غره کې په وخت چې ما پښه من ولې زول از چې راجک سول مټول وینې ویارې خپته.
د خبرونه په دوام کې د ننوزي اقتصادي خبرونو هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونی ز خبرونه اورای. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنس د رای ورکولو بهیر پای ته رسیدلی او رای شمیرنه پیل شوې ده. دا چې د ریاست لپاره تر اوسه څوک ټاکل شوی که څنګه او د رای شمیرلو بهیر په څه ډول ترسره شوی د همدې لپاره زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل له سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو نتیجه راوته که نه؟
بله مراد صاحب، د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د رای ورکونې بهیر بشپړ شو. رای شمیرنې بهیر هم تر یو ځایه بشپړ دی. د رحمان الله رحماني چې د کمال ناصر اصولي سره د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ولاړو د دې رای وشمیرل شوې. د ونه شول کولای چې دغه څوکۍ خپل کړي ځکه چې 240 ټول صاب او د باید یو سلو څلور دیر څلیری چوکۍ تر لاسه کړی وی رای تر لاسه کړی وی خو د ونشول کول او په یو رای کې پات راغې. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي چې آیا دای به وکول شي چې رای پوره کی کنه نه. مخکې تر د چهار شنبه پورز باندې دغه شوی ول د ریاست لپاره څلور کسان ولارول. خاغله کمال ناصر اصولي، رحمان الله رحماني، سیاسینی او عمر نظیر مجددی. چې میرویس سیاسینی او عمر نظیر مجددی دوی په هغه اول دور کې حذف شول او وینه شول کولای چې هغه لازم رای پوره کړي. نو نن هم که چیرې دوی 50 جمعیو پوره نه کړي، خغلی رحمانی پوره نه کړي او که خغلی اصولي هم دغه 50 جمعیو پوره نه کړي، نو د ریاست لپاره به نور کسان بیا کاندیدیږي، هغوی به سیالۍ ته درېږي. خو تر اوسه پورې د خغلی اصولي رای نه دی شمیرل شوی چې دی به رای راوړي او که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رای شمیرلو د بهیر پړه در سره تازه معلومات شریک کول. دوه کسان خغلی کمال ناصر اصولي او رحماني د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان دي. خغلی رحماني تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې 140 لازمې رایې چې د ریاست لپاره دي ترلاسه کړي. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي او که هغه هم ونه توانېږي چې دغه شمیره چې 140 شمیره رای ترلاسه کړي، نو بیا به دوه نور کسان د ریاست لپاره په خپلو کې سیالۍ کوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په همدې اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د بیتلر وای همدا شی بابایت وینې تویدنه بند شي. خاغلی بیتلر نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، طالبان د هغه په وینا جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر په دې مرکه کې داعش ډله هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ بلل دي. په دې اړه له اجمل تورمان څخه اورو.
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وین دیف بیتلر وایي که طالبان سوله ونه مني جګړې ته ادامه ورکوو. خاغلی بیتلر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو، خو طالبان سوله ته نه ویلي او جګړې ته ادامه ورکوي. خاغلی بیتلر وویل همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي.
The Taliban continue to reject peace.
نوموړی وایي هره ورځ په سلګونه افغانان دواړو خواوو ته وژل کیږي. بیتلر وایي دواړو خواوې په تهاجمي حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو پرتله خلاقیت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په استفادې سره تبلیغات کوي، خو د دب خبره په عمل کې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي. ښاغلی بیتلر دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم عملیات ترسره کوي زموږ په ځمکني او هوایي ملاتړ ترسره کوي، خو په خبره دوی په دې نه ویاړي او نه پرې خوشحاله دي، ځکه کېدای شي دا جنگ په سوله ختم شي او موږ سوله غواړو. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه شان داعش ډله د افغانستان لپاره لوی ګواښ یاد کړ. د داسې څه نه دی ویلي چې موږ دی وایي داسې نه دی چې موږ پرې وویاړو او خوشحاله شو، خو بیا هم موږ غواړو چې دغه جګړه په سوله بدله شي او په سوله ختمه شي. بلې مراد صاحب، په دې اړه به هغه بشپړ جزئیات د نوموړي په مرکه کې د ازادۍ راډیو په روانو خپرونو کې اورېدونکو ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي همدا شیبه به تونه تویدنه بند شي، ځکه چې افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال ځواکونه او امریکایي ځواکونه سوله غواړي، خو د هغه په خبره طالبان سوله ته آماده نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. د خغلی دیف بیتلر مهمه او پورا مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې واردات زیات خو صادرات کم دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له دغې لارې نږدې شپېته واګونه واردات او شپږ موټره صادرات کیږي چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې شامل دي.
واردات زیات از روزانه در روزه 60 یا واگون بهتر وارد میشه، ولی که صادرات هم از اینکه قبلا نبوده ولی خوب است. روزانه 5-6 عراده موتر صادرات میره که در روزه شد بیشتر از 200 تن 220 تن باشه.
در خاقلی سپاهی زاده خبره در افغانستان در حیرتان و بندر لاره قزاقستان، چین، روسیه او یو شمېر نور خلیجی هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په هیواد دننه د هندوانو او خټکیو د صادراتو لپاره یو ستر مرکز جوړوي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې به هندوانې او خټکی راټولېږي او په مشخص ډول به کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته صادرېږي.
امادګي نیسو د دغه دفاره چې د هندوانې او خټکی د کروندو څخه راټولېږي او موږ د غو دفاره پر یو مرکز باندې کار کوو چې زیات صادرات د هندوانو او خټکو ولرو. همدارنګه موږ کابل او د بعض ولایتونو ته صادرات ولرو.
کاغلی الکو وایي سکل به د تیرو دوو کلونو په پرتله د هندوانو او خټکیو محصولات په تخمینی ډول 15 سلنه لوړ وي، ځکه وروستیو ورښتونو د کرنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په خبره د هندوانو او خټکیو سږنیو حاصلاتو ته په کتو بزګران به ښه عاید هم ترلاسه کړي. د کابل په شهزاده سرای کې صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 7 افغانۍ یو پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 څلوېښت افغانۍ.
تاسې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د افغانستان په ختیس کې په زرګونه کسان بیزې شوي دي. دا خلک د طالبانو اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړو بیزې کړي دي. بیزې شوي په څه حال کې دي؟ د روحله انوري رپورټ له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان په دوه ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نشټو کې لږونه زره ملکی وګړي بے کوره شوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنی درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلې او سرګردانه کړې دي.
د چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا ډاک پریخي یو ساري رستل.
د ننګرهار د ولیوان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې نږدې 1500 کورونی له خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه به ځای سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د می میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکی وګړي له دغو دوه ولسوالیو څخه تښتیدل دي چې ټول 8000 کورونی کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري هم په می میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوې دی چې په چپه درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزی کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شی چراله بس جنگ شروع کو دی کې 200 دشمن نه معلومه ده په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورختا کېدل ځکه د خبره د افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس د دې کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 3000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانۍ معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په روسیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستانی روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانۍ معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات د خلکو ډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سرپنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د وسه پورې مقصد خوراکي توکو شوی.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایزه اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره لږ کومک را سره وکړي چې مرسته را سره وکړي چې ماشومان راغواړه دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو لوی چې چاره سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیری کورنۍ د چپې درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ سوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلې د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارات رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیرو احترام نه کوي، د علماو احترام نه کوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د دې سره موافق نه دي.
شغل میرزا کول وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د مزکني تحلیل لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپل سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکی اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پاموړ پرمختګ کړی. د کونړ والی په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چپیدري ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته ترشا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو هم دا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړې دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوندورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه او ته اجازه م نهشته چې مکتب ووي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه لتل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شه او دلته بس بے سرنوشت پاتې شو ځکه چې آئندې د دوه په خطر کې دی چې دا تعلیم ونه کړي نو اسې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وای د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سولیزه اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ناروې څه وایي؟ د دې هڅې په پیل سره د خوشبینۍ څرخ کاری چې وکول شي دا خبرې به ښې پایلې ولري؟
مننه مراسب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د ناروې حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفینو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لمړنیو مراحلو کې دی او پر بیلابیلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي چې موږ د یوې سولې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیواله یو. د ناروې د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپل لمړنۍ څرګندونې کړي دي او ټینګار کړی چې د وینزویلا حکومت له خپل سیاسي مخالفینو له استازو سره د وی سولیزي اجنډا د جوړولو په لټه کې دي.
د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له خوا ملاتړ کیږي د ناروې د یادې هڅې په اړه څاکسر عمل خوده.
د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروې ته نه دی تللی تایید کړی چې د اسکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب پایل کړی دی. خو دا یې رد کړی چې ګواکې دواړه لوري د مخامخ خبرې سره کړې وي. د دواړو لورو استازي تیره اونۍ ناروې ته ورسېدل چې دا پخپله په وینزویلا کې د څو میاشتنی بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لاغه پیل شو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقونو د سرغړونې او د دې هېواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو له خوا د خوځښت هڅه وروسته لغه له ناکامۍ سره مخامخ شو چې د وینزویلا پاوز د غوم ملاتړ ونه کړ او بیا سلګونه زر کسان د مادورو د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر وټاکل سو. بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشر دوهم دورې لپاره لوړ پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ شو. سیاسي مخالفت نوې په رايو کې د درغلي تورنو ور باندې ولګول او دا هم باید ویم چې خوان ګوایدو چې د پارلمان مشر کې د روان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او اوس د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر څخه مو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه واورېدل. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې له طالبانو سره د امریکا د سولې کړنلاره تر کومه بریالۍ کېدای شي. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکي امریکا له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغانستان له اوږدمهاله جګړې نه شي راوتلی. غوره دا ده چې د افغان حکومت او افغان ملت له پلان سره سم د سولې خبرې پیل شي. لیکوال وړاندیز کوي له دې سره په خوا کې دی د ترهګری ځالې په نښه سي. د سرمقالې د لیکونکي په باور له دې پرته د سولې هڅې ناکامې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا د سولې هیلې په مړاوي کېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو او د سولې د پروسې په باب د واشنگټن د چارواکو نظرونه یو نه دي. کله وایي چې سوله به وړاندې وسي، کله وایي چې سوله اوږده پروسه ده او انتخابات باید په خپل وخت وسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه مبهم دریز او له دواړو لورو د جګړې توندوالی داسې ښیي چې د افغان ولس د ستر ارمان یعنې سولې په مخ کې لا لوړ غرونه او ولاړ دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د طالبانو له سولې امریکا هم ستړي ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا له طالبانو سره له تکراري خبرو اترو ستړي سوي او نور نه غواړي د تیر په څیر خپل ټول تمرکز په دغه پروسه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې تازه د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې پروسې په جریان کې د طالبانو استازو ته د حقوقو د ناستو لګښت نه ورکوي چې په وینا یې په هغو غونډو کې چې افغان حکومت او افغان میرمنو ګډون نه وی کړی. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالی کې لیکلي چې د ولسي جرګې د رئیس انتخابات یوه سخته ازموینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کچېرې د ولسي جرګې غړي ونه توانېږي چې له دې ازموینې بریالي راووځي نو په خبره ولسي جرګه به یو ځل بیا د رهنمایي معاملاتو په دفتر بدله سي. بلخوا اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې چې ولسي جرګه کې د ملي وحدت د پیاوړي کولو اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان په داسې شرایطو کې قرار لري چې په ټولنه کې د ملي یووالي ساتنه له واجباتو څخه ګڼل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دغه یووالی باید د خلکو استازي لا پیاوړی کړي او هغه چاته اجازه ورنه کړي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسي جرګې ادارې پلاوی باید باسواد دا اول تعصب نه پاک وی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سه زمونږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقق له لوګره اس ام اس راستولې او وايي حکومت به د لوګر کابل د سرک کار په تیزی سره وکړي ځکه چې د لارې مشکلات حل شي. کریم شهدا د غزنی له موقر څخه ازادي رادیو ته په خپل اس ام اس کې وايي افغاني زمونږ ملي هویت دی او باید افغاني په ورځنیو چارو کې وکارول شي. دغه راز محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي چې د جنگ له امله ډېر روغتیایي مرکزونه په هلمند کې تړل شوي دي او حکومت او طالبان دواړه د جنگ پر مهال د دغو مرکز صحي مرکزونو څخه استفاده کوي. محمد داود جان احمدي لیونه معلوم زیس خیسمس کې وایي چې حکومت باید د سولې مذاکرات قطع کړي. د په خبره طالبان نه غواړي چې سوله وکړي او جګړه او جګړې ته دوام ورکوي. امداغرس شفی جان په خپل اس ام اس کې چیرې خوست نه استولې وای چې زدران د خوست د ندر شاکوټ ک امریکایان زمونږ سوله له افغانانو سره کول غواړي نو باید له افغانستان څخه ووزي. د ځینو اوریدونکو لکه د دې ورور اس ام اسونه په واضح الفاظو نه دی لیکل شوي. زمونږ هیله ده چې اس ام اس هم په واضح الفاظو ولیکي او جملې مو هم ترتیب وي ځکه چې موږ لزان ستاسې اس ام اسونه نشو لوستلی نو هغه څه چې ستاسې لیکي هماغه اوریدونکو سره شریکو. نو هیله ده چې اس ام اس هم واضح وي. اتل لزابل نوې امریکا او افغان حکومت سولې ته ژمنتیا لري، یوازې طالبان دي چې سولې ته ژمنتیا نه لري، ځکه دوی نه اوربند او نه بین الافغاني خبرې کوي او د جنگ دوام ته بیلابیلې بهانې لټوي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي، او په منځنۍ صفه 2290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو